د مشال ریډیو په یو بل غړی کې استری مشي په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې دی په روانه غړی کې هم زه منور شاس تاسو کوربه يم چې په کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو او په آخري برخه کې یې هفتواره خبرونه روښانه مستقبل هم اوریدل شي خوراده چې په سر کې د عبدالحی کاکړ نه د دې سات خبرونه واغو
سرټکی په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي امکان دی د افغان حکومت او وسوال طالبان ترمنځ مخامخ خبري د روان میاشتې په پای کې وسی. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې د وسوالو مخالفینو یو نفوذ کس په ژړې ولسوالۍ کې 15 پولیس وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. او په ایران کې نن د اسلامي انقلاب 1.5 کلیزه منځل کیږي. او سم د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي امکان دی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبري د روان میاشتې په پای کې وسی. نن په اسلام آباد کې د مشال لیډو سره د خبرو په وخت نوموړي وویل ډاکټر عمر زار خیروال وویل پاکستان د افغانستان سولې عمل کې هم رول لوبولای شي.
پاکستان یعنی کولای شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په آماده کولو کې او همدارنګه هغه ته د کامیابی پړاو ته رسولو کې د افغانستان سره ډېر امید واقع شي.
بلخوا ته بیا نن په اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر ویاند نفیس زکریا اونیزی خبری غونډې ته وویل چې د حکمت عملی مطابق افغانستان کې مفایتی عمل او امن لپاره به قدم په قدم مخ په وړاندې ځي او مقصد یې دا دی چې د افغانستان حکومت طالبانو ترمنځ نیغ په نیغ مذاکرات وسی. ریپورټونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه به پاکستان له دغه خلیجي هیواده هر کال د 3.5 میلیونه ټنه مایا ګیس ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. په پاکستان کې رسنۍ اندازه لګوي چې دا تړون 14 ارب ډالر ارزښت لري. د پاکستان د پټرولیم وزیر شاهد خاکان عباسی وای له دې پروژې سره به د دوی د ګیس 80% اړتیاوې پوره سي. نوموړي رسنیو ته ویلي دا تړون د پاکستان لپاره ګټور دی او په کال کې 1 ارب ډالر دوی ته دوی ځینې سپمولای سي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې 6 کسان وژل شوي دي. د پنجګور د پولیسو په وینا دا پیښه د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده. دوی وایي ناپېژندل شوو وسلوالو د یو کور پر مېلمستون ډزې وکړې چې په نتیجه کې د کوربنو او مېلمنو له منځه 6 کسان وژل شو. برید کوونکي له ډزو وروسته په تېښته بریالي شو. بلوچ لیبریشن فرنټ د حملې ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان د فوج مشر دا وکړي چې ترګرو ډلو ته د بهرني هیوادونو لخوا فندونه ورکول کیږي خو د ده په وینا خواخوږي په هیواد کې دننه همسته. جنرال رایل شریف د فروری په 10 نیټه په پنډي کې د کور کمانډر غونډې ته د وینا کولو پر وخت ویل چې د ترګري خلاف د جنگ نویت کړکیچندې او پر ضد یې د جنگ لپاره یو موټی کېدو ته اړتیا ده. نوموړي ویل د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې پاکستان د ترګري خلاف په جنگ کې مهمې بریاوې ترلاسه کړې دي. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو یو نفوذ کس په ژړې ولسوالۍ کې 15 پولیس وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رحمت الله اطرافي نن مشال لیډو ته وویل چې پیښه تېره شپه د ژړې ولسوالۍ په حاجي عبدالروف سیمه کې په یو امنیتي پوسته کې شوې او ملکونکي هم د پولیسو لخوا وژل شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې حمله د دوی دوو کسانو کړې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ حمله کوونکی پولیس وژلی. په خاطر دې هم داسې زیاتې پیښې لیدل شوې دي. د افغانستان د پکتیکا او ګومل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ګومل ولسوال شایسته خان مشال لیډو ته نن وویل دغه جګړه د جنوبي وزیرستان سره د پولې دینار خیلو سیمو ته نږدې روانه ده. د ده په خبره په جګړه کې د دواړو لوریو قمندانان او یو شمېر کسان وژل شوي چې پکې د فرید هنر او طوفان په نوم د داعش ډلې مشهور قمندانان هم شامل دي. د شایسته خان په خبره هنر د وسلوالو طالبانو یو مشهور قمندان و چې څو ورځې مخکې د داعش له ډلې سره یو ځای شوی او له طوفان سره سیمې ته ورغلی او تر څو د داعش لپاره یوه اډه جوړه کړي. د جګړې شکې لغاړي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب 13مه کلیزه لمانځل کیږي. د 1979 کال د فروری په 12مه د آیت الله علی خامنای وبخشي آیت الله خمینی یو پلویانو د ایران بادشاه رضا شاه پهلوی له واک لري کړی وو. په تهران او نورو ښارونو کې مارچونه او غونډې روانې دي او ګډون کوونکي د ایران او اسرائیل پر ضد نارې وهي. د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د تهران په غونډه کې د اسلام د ملت د غورځنګ په نوم د ټولنې لانجمن مشر لویز فراخان له ولسمشر حسن روحاني وروسته وینا وکړي. سږ کال د ایران د اسلامي انقلاب کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له جنوري میاشتې راهیسې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کول پیل شوي دي. د دې موافقې له مخې پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو پرېکړه وسوه، ځکه ملګرو ملتونو تایید کړی چې تهران د اټومي موافقې په برخه کې پر خپلو ټولو ژمنو عمل کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ادارې هغه پلان چې غواړي ایران ته د سوداګرو او خبریالانو د سفر په برخه کې په اوسنیو سختو قوانینو کې نرموالی راولي د کانګرس د یو شمېر غړو له سخت خبرګون سره مخامخ سوه. د کانګرس د استازو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیټې غړو پرون د هغه پلان په اړه ځانګړې اندېښنه څرګنده کړه چې له مخې یې هغو کسانو ته چې په ایران کې تجارتي کاروبار کوي د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې راځي. د اوباما اداره وایي اوس چې پر ایران بندیزونه لرې سوي دي، نو دې کسانو ته د ویزې په ورکولو کې ستونزې هم باید له منځه وړو. د استازو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکی مایکل مکاول وویل چې کانګرس د سپینې ماڼۍ د غوښتنه په کلکه ردوي. سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په دې پلان کې د اسانتیاو راوستلو هدف د خبریالانو، د مرستندوی موسسو، د نړیوالو ادارو د کارکوونکو او سوداګرو په چارو کې اسانتیاوې راوستل دي. او چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یقین کې د چهارشنبې په ورځ دوه ښځینه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوځول چې پکې لږ تر لږه 8-50 کسان ووژل سو. د بورنو ایالت د بیړنۍ خدمت تونه د یادداري یو چارواکي وای درېمې ځانمرګي بریدګري وروسته له هغې له حمله انکار وکړي چې ورته معلومه سوه په همدغه کیم کې مور او پلار او رونه خوندې هم موجود دي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج د موسم او کرنسي حال دور کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ټکنیکی ستونزې له وجې تاسو ته موږ د کنسوی بای او موسم حال وانورولې شه په روانه غړې کې درته د ریپورتونه اورو. افغان چارواکي وایي پاکستان افغان طالبان د سولې خبرو ته کېنولو کې ډیر کردار لوبولې شي، خو سیړونکو په دې حق له سوایي
زده وایم چې دا کم طالبانو مشران پاکستان کې دي هغه منځ د پاکستان زیات اثر دی، خو چې کم په افغانستان کې دي یا په قطر کې دي هغه منځ د پاکستان اثر کم دی.
د پاکستان استخباراتي ادارې د سینټي وی کمیټې ته ویلي په هیواد کې د داعش موجودګي اشتها خو د مخنیوي هڅې روان دي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وایي دوی به په راتلونکو سوراتو کې د خپل حقونو لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته درنه کوي. د یاد اتحاد مشر اقبال افریدی وایي
او ان شاء الله موږ به دې درې ورځې درنه یو غږ مرکزی حکومت له دا ورکو چې موږ مزید په دې فاټا کې اختیار نه منو، موږ د ظلم زیاتې نه منو.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پولیس یو پکې د پولیس یو افسر وای د خپل خوخه برعکس د مور پلار په خوخه اول 15 کاله په ډاکټر جوړېدو ولګول، خو د ډاکټرې نوکری یې ونکړه.
داشه په مجبورۍ باندې مې رنټیانونه ورکړي او د زړه د پاسه، خو چې کله ته خلاص شوم نو سرې داسې چې کوم نوې کتابونه ګزار کړم چې مې راواخسته دغه خپل مضمونونه څه سره چې مې دلچسپي وه.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي رازو اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې په افغانستان کې د سولې د عمل پر مخ بولو لپاره د سلور ارخیزه رابطه کمیټې جوړه شوې ده چې درې غونډې شوې دي او په کامیابۍ ترسره شوې دي. په دې غونډو کې طالبان سره د خبرو اترو لپاره ستراتیژي هم جوړه کړې شوې ده. امکان دی چې د روانې میاشتې تر اخره د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ نیخ پنیغه خبری وشی. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وویل چې په افغانستان کې مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتللو لپاره د څلور رکنی رابطه کمیټې شوي درې غونډې ډېر په کامیابۍ سره ترسره شوې او امکان دی چې د رواني میاشتې تر اخیره به طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي شي. نوموړي زیاته کړه
چې شی چې مهم وو په دغه دریو جلسو کې د سولې د لارې په نقشه باندې چې څلور هیوادونو ترمنځ به یو توافق ته نظر وجود ولري چې اول دغې په اساس باندې مذاکرات رات پیل شي او دویم د هغه په اساس باندې مذاکرات مخکې لاړ شي. خوشبختانه په فبروري شپږمه نیټه باندې هغه د لارې نقشه مکمله شوه. فلهذا دا اول قدم دی، مګر د سولې اصلي پرمختګ به هغه وخت کې وګورو مونږ چې د سولې پروسه آغاز شي او همدارنګه بیا په هغه باندې پرمختګ وشي.
د ذکر دا چې د دې څلور رکنی رابطه کمیټې دریمه غونډه د رواني میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې شوې وه. له دې وړاندې یوه غونډه د تیرې میاشتې په اتلسمه نیټه په کابل کې او په یولسمه نیټه په اسلام آباد کې شوې وې. پاکستان په طالبانو څومره اثر لري چې د مذاکراتو میز ته یې راولي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي پاکستان په افغانستان کې امن لپاره لار هوارولی شي.
پاکستان یعنی کولی شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په آماده کولو کې او همدارنګه هغه ته د کامیابۍ پړاو ته رسولو کې د افغانستان سره ډېر امید واقع شي.
همدغه پوښتنه چې کله مشال ریډیو د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی په وړاندې کې خو دا نو نوموړی وایي چې پاکستان د طالبانو په ځنو ډلو ډېر اثر لري.
دا خبره ځکه کېږي چې پاکستان په خپل دا ویلې دي سوسو واره چې مونږه طالبان مذاکراتو میز راوستو لپاره هلې ځلې کولی شو. زه دا وایم چې دا کم طالبانو مشران پاکستان کې دي هغه منځ د پاکستان زیات اثر دي، خو چې کم په افغانستان کې دي یا په قطر کې دي هغه منځ د پاکستان اثر کم دي. نو پاکستان خو دا کولی شي چې ست طالبان به دوی مذاکراتو میز ته راولي، خو آیا دغه چې کوم خلک په مذاکراتو کې حصہ اخلي هغه به د څومره طالبانو نمائندګي کوي، د هغې سره به څومره طاقت وي؟ دا یو ډېر مهم سوال دی.
د یادونې دا چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې شوي د اسیا زړه کانفرنس کې په دې خبره اتفاق شوی و چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په ښه توګه سرته رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټې جوړولی شي. دا دې هم یادوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ د خبر وروسته د ځان ښکار شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په پېښور کې افغان جنرال کونسلر د افغانستان کونسلر جنرال ډاکټر وحید پویان وایي ترهګري د افغانستان او پاکستان دواړو ولسونه ځپلي دي او په کار دي چې دواړه هیوادونه په ګډه د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. نوموړي وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري فعالیتونو په زیاتولو کې هم دغه سلسله پر مخ تللی شي. نور حال د پېښور نه د زلاند یوسفزی رپورټ کې اورو.
پیښور کونسلګرۍ کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ له جګړې د افغانستان او پاکستان ولسونه ډېر اغېزمن شوي دي، نو د دواړو هیوادونو او په خاصه توګه د دواړو خواوو د ولس اساسي وظیفه ده چې د دې جګړې نور مخه ونیسي، ځکه چې امن تر ټولو لومړی بشري حق دی.
دا جګړه په موږ تپل شوې ده، د باچا خان یونیورسيټي باندې حمله دا موږ په کلک او الفاظو باندې نور باید د دې خیرنې جګړې قربانی نشو. دا زموږ وظیفه ده چې په هر ځای کې یو، د دواړو هیوادونو په هر ګوټ کې چې یو، په هر قیمت چې کېږي د جګړې مخه ونیسو. سوله پردیو موږ ته خیرات نه راکوي، د سولې راوستل زموږ وظیفه ده.
په دې نزدیو کې د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل پر ضد د ترهګرۍ لپاره د خاورې د استعمال د تورونو د پوښتنې په ځواب کې کونسل جنرال وویل چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د باور پیاوړي کولو او امن ته د ودې ورکولو په غرض د سولې څلور اړخیزه پروګرام روان دی.
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی، دوی په دې صفا نیت مند دي، دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواوو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې
ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي او کلتوري یووالی دی. پاکستان کې تر هر ځای زیاته شمېره کې افغان کډوال میشتي، دلته کې په زرګونو افغان زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي او زیاتره تجارتي مال هم افغانستان ته له دې خورې ځي چې پر دوی ډېر منندوی دي. خو بیا ځینې ګیلې هم لري، لکه چې د دوی تجاران او هغه افغانان چې د کډوالۍ اسناد لري د ځینې پولیسوالو لخوا زورول کیږي.
پاکستان حکومت نه مخصوصا د خیبر پختونخوا د پولیس د مشر نه هیله کوم چې هماغه د ورورۍ فضا ته ادامه ورکړو او کم پولیس چې په لارو کې خلک پازابوي دا هغوی مخنیوی وکړي.
افغان کونسل جنرل دا هم وویل چې د دواړو خواوو د اولس را نږدې کولو لپاره به په نږدې راتلونکو کې پاکستان کې د افغانستان فرهنګي او د قدرتي زیرمو نندارتونونه خلاصوي تر څو د دواړو خواوو تجارتي اړیکې نورې هم پیاوړې شي. دغه راز په دواړو هیوادونو کې به د لوبو د سیالو تابعیا کوي او د خبریالانو د تګ راتګ لپاره به زمینه برابروي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام پښپګو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د استخباراتي ادارې انټيليجنس بیورو مشر آفتاب سلطان ویلي چې په پاکستان کې د داعش خطر زیاتیږي او په پنجاب کې د دې تنظیم یو شمیر غړي نیول شوي دي او لا یې هم پر خلاف کارویانې دوام لري. دا په اول وارده چې پاکستانی چارواکي په دې هواد کې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې د موجودګۍ خبره مني. د دفاعي چارو او سیمایزو چارو تجزیه کاران په دې حق لسه نظر لري. د اسلام آباد نه زمونږ د خبريال سراج ظهیر دی رپورت کې اورو.
اسلام آباد پارلیمنٹ هاوس کې د شروع په مازیګر د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې کېدونکو د داخله چارو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډې ته د استخباراتي ادارې ای بی مشر آفتاب سلطان وویل چې په پاکستان کې د داعش نیټورک موجود دی چې پر ضد یې عملیات روان دي او تر ډېره حده پورې د دې ترهګر تنظیم غړي نیول شوي دي. د نوموړي په وینا چې داعش او نور تنظیمونه سوشل میډیا کاروي او دا چې له ضیاء الحق ته دور نه واخله تر د ننه پورې د دوو نسلونو ذهنونه بدل کړی شوي دي. اوس به د دې ذهنونو په بدلېدو کې ډېر وخت لګي. آفتاب سلطان زیاته کړه چې د نه قانون ګرځولې شو تنظیمونو سره د مالی مرستو ودرولو لپاره په پنجاب باندې ډېره توجه ورکړی کیږي، ځکه چې په پنجاب کې په دې تور باندې ځینې خلک نیولې شوي دي. مشال ریډیو چې د یادې کمیټې یو غړي سره په دې اړه رابطه وکړه نو د نوم نه ښودلو په شرط یې د دې خبرونې پخلی وکړو. یاد دې وي چې تېر وختونو کې حکومتي چارواکو په پاکستان کې د داعش نوی تنظیم د شتون خبرونه رد کړي. مشال ریډیو په دې اړه د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر محمود شاه نو پوښتل نو هغه وی
دغه تنظیم چې کوم دی نو نوم دی هغه کې کسان چې کوم شامل دي او مغه دي چې هغه طالبانو زاړه کسان دي او دا موجوده تنظیمونه چې کوم دي د دې کسان په کې شامل دي نو نوم بدلې دی هغه متعلق حکومت کار کوي او دلته کې نه دی په افغانستان کې د دې خطر ده او دلته کې د دې خطرې باره کې
کله چې مشال ریډیو په پېښور کې د خبریال او سیمایزو چارو تجزیه کار مشتاق یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وی چې دا د پاکستان لپاره ډیره د خطرې خبره ده، باید چې له اوسه د دې پر ضد ادارې خپل عملیات پیل کړي. نوموړي زیاته کړه
پاکستان دې باره کې ډېر زیات فکرمند دی، خو دا چې کوم خطر ده داعش نه دې ته پته ده چې په عراق کې په شام کې هغه څوک نه دی باره کې دوی ډېر زیات تنشن دي. دا هم موږ ته پته ده چې زموږ دلته کې مختلفو ادارو کې د کوارډینیشن د تعاون ډېر کمی دی، نو همدغه وجه ده چې په مختلف وختونو کې داعش باره کې مختلف اطلاعات راغلي دي. زما دا خیال دی چې دلته کې داعش از نیټورک موجود نه دی، یعنې هغه فعالیتونه نشته چې کوم د نورو تنظیمونو دي. دا خبره ده چې هغوی تنظیم سازي کړې ده، خلک لګیا دي به پکې خپلې جوړې مضبوطې، نو دغه حده پورې زما دا خیال دی چې دلته کې خلک شته او دا تاسو موجې پاکستانی چې کوم ملټرس دی جنگیالي دی نو هغوی خو چې کله نوې تنظیم راشي هغوی ته پته چې دا به د هغې پېژنده مخې ته بوځي، د هغې سره مسایل وي، نو بیا دغه ګوندونه دغه فایټرس په هغې کې شاملېږي.
په دې موقع د ای بی مشر وویل چې په کال 2013 کې 200 اتیا، کال 2014 کې 190 او په کال 2015 کې 120 ترخګری پیښې شوې دي او دې دوران 501 اتیا اهم وسلوال نیولې شوې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د د مشال ریډیو خبرونه اوري د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن مشر ریټایرډ لیفټنټ جنرال حامد خان په دې ورستیو کې استعفا ورکړې ده. ویلي دي چې احتساب کمیشن خپلواک په کار دی خو صوبایي حکومت دغه کمیشن د خپلواک لاندې راوستل غواړي. د نوموړي سره د مشال ریډیو همکارې ملیحا امیرزاده خبرې کړې دي. دی وایي
دا دغه په احتساب کمیشن کې دیس امینډمنټس راوستي. هغه امینډمنټس دا چې یو چې هغه کې دغه احتساب عمل چې کوم وو هغه باندې اثر کوي دا ټول دی او هغه خبرې باندې اصولي تور باندې بیا ما تصدیق ورکړي.
نو که هغه لږ الابوریت کړي لکه چې کوم د احتساب کمیشن چې انډیپینډنټ هغه ټرو لیټر سپیریټ هغه هغه شان نه پوره کېدو نوی بدلونونه رالل د اصلاحات رالل د حکومت له طرفه کوم داسې پوینټس چې تاسو ورسره اتفاق نه وو؟
جی ہر ایک دو مین چھونے بھی یہ خود دعوے کہ کم احتساب کمیشن اٹانمی ہوا آگے افیکٹ کرے گا جو ہے مجھے کم دعوے جنون اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہو آگے گورنمنٹ کو نو آغا دا چې دا د مثالی نه درکمه یو خدای دې چې جی وی چې تو بیوروکریټ باندې سه یو هغه د چیف سیکرټری ته انفارمیشن ورکړي چې دا کا سیسټم څوک سیاسي کس نه سه یو هغه د سپیکر دا د اسمبلی سپیکر تا اطلاع ورکړي چې دا کا سیسټم دی د موږ هغه ټول چې سم سیکرسي دا هغه د ټول او شي چې سره موږ کدي ته انفارمیشن ورکړي. دا مخابره دا چې دی د اکیوز د پاره دا اوساتو لور چې هغه به 45 ورځې چې موږ سره فزیکل ریمانډ باندې راپېښ شو دی اوس هغه کټ کو د 15 ورځې لپاره 15 ورځې ریمانډ د څه لپاره و بلې چې کوم دغه کار وکړای وي چې دا خپل انویسټیګیشن به تاسو په 13 ورځو کې ختموي که په 13 ورځو کې ختم نکو نو هغه به تاسو انویسټیګیشن کلوز کړي. 13 ورځو کې خو چې دی یو نارمل غلا انویسټیګیټ کول چې کوم یو ګران شي نو یو وایټ کالر کرایم به څنګه په 13 ورځو کې
نو د صوبایي حکومت چې دی آی خیبر پښتونخوا له څه پکار دي چې احتساب عمل چې دی شفاف کړل شي
ورته دا چې کوم دی ترانیم په کې راوستو نو د دې عجب څه پدا وخت باندې دا ترانیم راوستو او ډېر ضروري خبره خدای دې چې دې کې کانفلیکټ اف انټرست دی چې کوم دا خو احتساب اکټ کوم جوړ شوی دا خو د پبلک آفس هولډرز خلاف جوړ شوی دا کوم دا دې چې سیاستدانانو او د بیوروکراتس خلاف نو هغه بیا کیناستو د دې امندمنت خپل مطابق کوي دا خو لږ ناجیزه شان ته خالي په کار کې دا موږ څه اکسپرس په کې دی لري موږ نه پکې دا راغسته وي اي نه تاسو بیا کړی دي
نو آیا د دې تاسو موټیف کاری چې دوی د خپل کسانو د بچکولو لپاره داسې ترامي موکړل
ما ته خو جی بالکل په دې کې څه انټنشن چې کوم دی هغه چې لږ دې څه مالیفایډ راغښتاري ځکه چې دې چې سم به شو نه نو واټو لا غټول شو نه هغه واټو چې سم یو اکیوزډ تا
دا وو د احتساب د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن په خوانه مشر ریټایرډ لیفټنټ جنرال حامد خان چې وای د صوبایي حکومت لخوا د په اختیاراتو کې د لاسوهنې لوجې استعفا ورکړی ده. بلخوا په پیښور قصخانه بازار کې دکانداران وای چې د دوی کاروبارونه لا د وړاندې نه بدامنې ډیر ځپلی وو چې اوس به تخورې او هدفي وجنو لا خلک نور ویرول او دغه کاروبارونه اوس نور سیمو ته وړل غواړي او نور سیمو ته خپل هم منتقل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ یو مشر دکاندار او د دکاندارانو د اتحاد یې مشر حاجی حلیم خان په هدفي وجنه کې ژوند لاس ورکړی دی. زمونږ خبریال شبیر احمد جان په پیښور کې د قصخانه بازار د دکاندارانو سره خبرې کړې. دوی سوای
روزگار کو پہلا نمبر حل ہو سا نور مالات خراب شو پیسے روزگار ختم دے تب دے
کاروبار میں ڈیر زیادہ اثر پڑے ہوا روز کے چیز دې ټیم پورې مونږه خو 10,000 روپو دکانداري کړی ګوڼی موسا پورې مونږه نه کړی دا حساب خپل ځړ کې دا وایي چې زمونږ کاروبار له ټول بازار وایي چې ختم شو دا کوس راځي نه کیسه خانه تیارې نه تاسو په خپل وګوري کیسه خانه بازار دې ټیم ټول تش دي کاروبار هغه مزه پاتې نشو
ډیر خلکو جی که تاسو په کاروبارانو د خار پرې خو د حالات له وجې تاسو ګڼه چې څه مستقبل
بالکل جی دلته ډېر دکانونه د سیده دا دکانداران دې اوس دکانونه به کوي ورګي اوسي ولې چې یریږي په کم د خار خلک دی هغه دکان نه کوي ټول باجوړ والا چترال والا خلک ناشې کوي خو زمونږ د حکومت ډیر کمزورې دي حکومت کمزورې دي بالکل مخنیوي نه کوي دلته بشیر بلور وو د دې علاقې هغه ایم پی او اخر کې هغه خپل وروته دلته او پیدل دي هغه سر نه دي سره پروګر زیدو هغه چې یار ویزه دلته ولاړې مې بس اول بزمرم بیا باغې
زمونږ په خبر د پاره چې کوم نه نو دا ډیر وړ نقصان دی لمه افیکټ دی دا کاروبار چې کوم نه نو دا درې ورځې نن درې ورځې زمونږ کاروبار بيخي نشته بيخي ختم شو او دا زمونږ حاجی صاحب چې کوم شهید شو دا د سيو چې دا خاص تور باندې په خبر خلکو لپاره بابا تاجرانو هر قسم منډه بیا غوړه لپاره وایي او دا کلم چې د سټار روډ کې لنځه واقع کیږي کسٹمر چې کوم نه نو خار دا راتلو لا یریږي او خار دا ځکه نه دی چې خار کې ډیزی کیږي خار کې تماکی کیږي خار مړی کیږي یعنی خار دومره بدنام شو
دا وو د پیښور قصه خانه بازار دکانداران چې د خپل وجل شوی مشر نوروستا د حالات په اړه خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې نامعلوم وسلوالو په یو ملمستون برید کړی چې په کې شپږ تنه وژل شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شوکو او اغوا په پیښو کې مطلوب وو. د دې برید ذمواري رسنیو ته بلوچ لیبریشن فرنټ نومې وسلوالې ډلې منلې ده. خدای رو ناصر مو په نور حال خبروي.
د بلوچ میشتې پنجګور سیمې پولیس وایي له دې ښاره شاوخوا درې کیلومتره لرې په کلي بونستان دازي کې وسلوالو په ډزو شپږ تنه وژلي او په تیښته کې بریالي شوي دي. د دغې سیمې د پولیسو په خبره د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه وسلوالو په یاد کلي کې د محمد اسماعیل په نامه د یو تن پر میلمستون برید کړی چې په کې یې د میلمنو او قربنو په شمول شپږ تنه وژلي دي. پولیس زیاتوي تر دې برید وروسته وسلوالو د دې کسانو وسلې او موبایل ټلیفونونه هم ځان سره وړي. د پولیسو په خبره په وژل شویو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شکو او د پیسو لپاره د سړي تښتونو په پیښو کې مطلوب وو. بلې خواته پر ټولنیزو رسنیو بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډلو وژل شوي کسان د پاکستاني استخباراتو مخبران بدلي او زیاتوي دا د پاکستاني ریاست د یو ډیت سکواډ غړي وو چې د ازادي غوښتونکو لخوا وژل شو. د دې برید مسؤلیت هم رسنیو ته د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو یوې وسلواله ډلې بی ایل ایف یا بلوچ لیبریشن فرنٹ قبل کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
هلتا پرون د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال د فاټا سیاسي اتحاد مشران ویلي چې دوی به د روانې میاشتې پنځلسمې نیټې نه په پیښور کې د خپلو حقونو لپاره یوه احتجاجي ناسته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې د سیمې نه د اف سی آر قانون ختم کړل شي او قبایلو ته د آئینی او قانوني اصلاحات راوړل شي. په دې هکله د سیمینار زموږ خبریال فرهاد شنواری دا رپورټ رالیږلی.
د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا پر جوړه شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به پر روانو نږدو ورځو کې د فاټا د حقوقو او آئینی حیثیت د بدلون لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کوي او په دې لړ کې یې ټول تیاری مکمل کړی دی. په دې هکله د تحریک انصاف ګوند یو مشر او فاټا سیاسي اتحاد صدر اقبال پریدی مشال ریډیو ته وویل
دا به په 15، 16 او 17 تاریخونو باندې درې ورځې درنوي چې په دې کې به د آرې پارټۍ مرکزي او صوبایي مشران شرکت کوي او په دې کې به موږ کوشش کوو چې د فاټا چې څومره مشران دي، څومره سټوډنټان دي، څومره سیاسي خل دي، دا ټول به په دې کې ګډون کوي او انشاءالله موږ به دې درې ورځې درننه یو غږ مرکزي حکومت له دا ورکو چې موږ مزید په دې کې لکه په دې فاټا کې اف سی آر نه منو، موږ د ظلم زیاتی نه منو.
او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر جنگریز مومند وویل چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي.
فاټا چې کوم دی د په صوبه کې مرشي، زموږ همدا موقف دی چې په فاټا چې کوم دی د قومي اداره کې شامل شي، فاټا چې کوم دی د قبیلیت نه وځي، دا زموږ موقف دی. فاټا چې کوم انفراستراکچر تباه او برباد شوی دی، هغه د پاره ډیماند دی، د هغه د امن خبره کوو.
او د عوامي نېشنل ګوند منظور پریدي زیاته کړې کړه.
باید د دې خبرې ضرورت ته چې قبایلی خلکو ته د پاکستان د شهریانو حقوق ورګي، کم چې بنیادی انساني حقوق دا د قبایلو حق دی.
او د جماعت اسلامي ګوند زرنور پر دې وویل چې موږ فاټا ته د یو کونسل حیثیت ورکول په حق کې نه یو، او باید د آئین په 224 کې دې بدلون راوستی شي.
د مونږ غټه مطالبه هم دغه ده چې ایف سی آر دې ختم کړی شي، او فاټا چې کم دو دا په صوبه خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي.
خو بیا په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا رای مخې ته راغله، او د دغه ګوند یو مشر مفتی اعجاز وویل
نو مونږ موقف خدا دی چې فاټا کې چې کوم نظام دی د ایف سی آر دا ظالمانه نظام دی، او د فاټا نه دا ختم کړی شي. خو مخکې دا چې ایف سی آر د خاتمې نه وروسته بیا څه شي، نو په دې کې د جمعیت علما اسلام دا موقف دی چې فاټا چې کوم دی دا یو علیحده صوبه جوړ کړی شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې تر اوسه په باجوړ، مومندو او شمالي وزیرستان کې خپلې غونډې کړې دي، او د قبایلو رایې اخیستې ده. او دغه کمیټې وایي د ټولو قبایلو رای باخلي، او د هغې نه پس به د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه کومې نتیجې ته رسي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې د روانې غلی نیمه ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډې زاورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي امکان دی د افغان حکومت او وسوال طالبان ترمنځ مخامخ خبري د روانې میاشتې په پای کې وسي. نن په اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ډاکټر عمر زخیروال وویل پاکستان د افغانستان سولې عمل کې مهم رول لوبولای شي. د رپورټونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه به پاکستان له دغه خلیجي هیواد هر کال د 3.15 میلیونه ټنه اوبلن یا مایا ګیس ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د دورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پنجګور د پولیس په وینا دا پیښه د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه مخې ته راغله. د پاکستان د فوج مشر داوه کوي چې ترګرو ته د بارنیو ایجنسیو لخوا فنډونه ورکول کېږي. البته دویل خواخوږي په هیواد کې دننه نسته. د خبره جنرال شریف پرون د په راولپنډي کې د کور کمانډانو غونډې ته وکړه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې د وسوالو مخالفینو یو نفوذ کس په ژړی ولسوالۍ کې 15 پولیس وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رحمت الله اطرافي نن مشال ریډیو ټول چې پیښه تېره شپه د ژړی ولسوالۍ په جیب دروب سیمه کې په امنیتي پوسټ کې شوې. د افغانستان د پکتیکا ګومل ولسوالۍ کې د وسوال طالبانو او داعش ترمنځ جګړه روانه ده. د ګومل ولسوال شایسته خان مشال ریډیو ټول دغه جګړه د جنوبي وزیرستان سرحدي پولې دینارخیلو سیمې ته نږدې روانه ده. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب 10مه کلیزه لمانځل کیږي. ولسمشر باراک اوباما د اداري هغه پلان چې غواړي ایران ته د سوداګرو او خبريالانو د سفر په برخه کې په اوسنیو سختو قوانینو کې نرموالی راولي، د کانګرس ته یو شمېر غړو له سخت غبرګون سره مخامخ شو.
د مشال ریډیو خبرونه کې مو د خبرونو لنډیز واورېدو. سترته اسلام آباد نظمنګ خبريال سراج زهير د کورنۍ ورسپانو د زنو اداريو مهم ټکي اوروي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر ورسپانه خپل اداري کې وای د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کې دی چې د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې کامیاب اپریشن شروع کړی دی، خو د دې باوجود د متاثرینو په واپسۍ او بحالۍ کې یو شمېر ستونزې را مخې ته دي. او له دې داسې ښکاري چې د قبایلي علاقو په معاملاتو کې د کور دننه څه مشکلات او تحفظات موجود دي، او هم دا وجه ده چې د خیبر پختونخوا گورنر استعفا ورکړه. د ادارې په وینا چې قبایلي علاقو کې د حکومتي ریډ داوا هغه وخت وکړی شي چې کله د فاټا ټول متاثرین خپل کورونو ته ستانه کړي، او د دې سره سره باید چې فاټا اصلاحاتو باندې هم توجه ورکړل شي، ځکه چې د شدت پسندۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې د معاشرې په جوړولو لپاره کار وکړي شي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت او سیاسي ګوندونه په شریکه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار وکړي، او حکومت د پېښور، کراچۍ او قبایلي سیمو په شمول له ټول پاکستان د ترهګرۍ د
د خاتمه لپاره کوټلی او سنجیده ګامونه پورته کړی. د دې ترڅنګ آج ورسپنې خپل ادارې کې د پاکستان او قطر ترمنځ په معاهده باندې لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی معاهده د پاکستان د توانۍ د بحران د حل لپاره ډېرې ګټورې ګرځولې دي. د ادارې په وینا حکومت د پېټرول په نرخونو کې کمی هم کړی دی، خو اصل خبره اولس ته د دې فائده رسیدل دي. نو که د قطر نه ګیس هم درآمد شي او د دې فائده اولس ته نه رسی، نو بیا د دې څه فائده نشته. ادریا اخري کې لیکي که د قطر سره د ایل این جی معاهده وي او که د تاپی منصوبه وي او که د پاکستان ایران د ګیس پایپ لاین منصوبه وي، ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت د ټولو اقداماتو ګټه اولس ته ورسی. نو هله به د حکومت د هلې ځلې ته کار وي، نو باید چې حکومت د دې مقصد لپاره یو غوره کړنلاره جوړ کړي. یوازې په لوزنامو لاسلیک کولو سره ګټه نه رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې ولس د سخت دریزې مفکوره رد کړې ده او ورو ورو خپل عادي ژوند ته واپس ستنېږي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې د تیپی پایپ لاین د ګیس منصوبې نه به په ګټې اخیستو افغانستان او پاکستان د انرژۍ په برخه کې خود کفیله شي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د مجید بابر ناورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې په دې تیرو څو کلونو کې د کراچۍ ګڼ شمېر سیمې د طالبانایزیشن مفکورې او سخت دریځې دومره په خپل ولکه کې اغېستې دي چې دغو سیمو ګڼ شمېر زده کوونکو د روایتي سکولونو پر ځای مذهبي مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. خو د ورځپاڼې په خبره امنیتي ځواکونو په دغه ښار کې د مجرمینو د پرتشدد ډلو او د هغه سخت دریځو سنی مسلکه ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، څوک چې موسیقي او فنون لطیفه سره تړلې پیښې غیر اسلامي ګڼي او ادبی هلو دلو سره ځکه اختلاف لري چې د دوی په نظر دا د غربي نړۍ نظریه پر مخ بوزي. خو د ورځپاڼې په خبره د کراچۍ ځینې اوسیدونکو دغه د سخت دریځې مفکوره رد کړې ده او خپل هغه عادي ژوند تیرولو ته اړ شوي دي چې پکې ادبي او کلتوري هلې ځلې د ژوند ښکلا ګڼل کېږي. په کراچۍ کې د کتابونو د نندارتون تنظیموونکي یوې ادارې آکسفورد یونیورسټي پریس ورځپاڼې ته ویلي دي چې سخت کال د دوی لخوا جوړ شوي دغه نندارتون ته د تیر کال په مقابله کې څه د پاسه 100,000 خلک زیات ورغلي وو. او همداراز د کراچۍ آرټس کونسل چارواکو ویلي دي چې د دوی د ادارې د غړیتوب شمیره د 2000 نه واوړېده. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو لیکنه کې د ترکمنستان نه تر هند پورې د ګیس پایپ لاین موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان د ګل کنش په سیمه کې د ګیس د ذخیرو نه څه د پاسه 3 اربا مکب فوټه قدرتي ګیس د افغانستان له لارې اول پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. د مجلې په خبره د دغه پایپ لاین نه به افغانستان ته 1.5 اربا مکب فوټه، هند ته 14 او پاکستان ته به 14 اربا مکب فوټه قدرتي ګیس ورکول کیږي. د مجلې په خبره د دغه پروژې له وجې د افغانستان د ننګرهار، کابل، کندهار او هرات ولایتونو ولس ډیر خوشاله دي او د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه لیدلوري ته به د حقیقت شکل ورکړي کوم چې د هغه په خبره افغانستان د زرګونو کلونو نه د تجارتي لارو مرکزی نقطه پاتې شوی. مجله زیاتوي چې هر کال د وړي په موسم کې پاکستان د توانایي سخت کمخ سره مخ کیږي، داسې افغانستان هم دا مهال د توانایي سخت بحران سره مخ دی. دا پروژه به د افغانستان په پرمختګ او د پاکستان د توانایي په استحکام کې مهم رول ولوبوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې دوام لري. په دې ورستیو کې څلور اړخیزه خبرې اترې هم شروع شوې، خو سوله د کوم طالبانو سره کیږي ځکه چې دوی په ډېرو ډلو وشل شوې دي. پاکستان وایي هڅه کوي زیات نه زیات طالب ګروپونه د سولې عمل کې شامل کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي دا هر سهالا ممکن دي چې طالبان مثبت ردی عمل وخایي. نجیب عامر د دې مقالې مهمه برخه دراوروي.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې طلعت مسعود لیکي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکې لخوا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې د طالبانو په غبرګون پورې انحصار لري. د لیکوال په باور دا ډیره مهمه خبره ده چې دغه هڅې کامیابی شي او په افغانستان کې سوله او استحکام راشي چې ورسره د سیمې استحکام هم تړلې ده. په بل معنی که افغانستان کې له سیاسي لارې د مسلې حل راوځي او جنگ ختمیږي، نو دا به په پاکستان کې دننه هم د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې مرسته وکړي. لدی سره به تحریک طالبان پاکستان ډله کمزوري شي او په افغانستان کې به هم د دغه ډلې اثر او رسوخ کم شي. په عامه توګه داسې یو تاثر موجود دی چې پاکستان طالبان د یوې آلې په توګه استعمالوي او غواړي چې په افغانستان کې خپل اغیز بیا ترلاسه کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ویلي چې هڅه دا وي چې د طالبانو زیات نه زیاتې ډلې د خبرو میز ته کینول شي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سره د مضبوط اړیکو د جوړولو هڅې پیل کړې او د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو وروستۍ راکړه ورکړه ښکاره کوي چې د جنرال هڅو یو څه رنګ راوړی دی. د مقالې لیکوال لیکي دا خورا ستونزمنه موضوع ده چې د طالبانو کومه ډله باید خبرو ته کینول شي ځکه چې طالبان په ډیرو ډلو ویشل شوي دي. لیکوال وایي ښایي دا به اسانه وي چې د ملا اختر منصور په مشرۍ کې هغه طالبان د سولې پروسې ته راوصل شي چې پاکستان کې اوسیږي او په عامه توګه د کوټې د شورا په نوم هم پیژندل کیږي. خو بل پلو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې هغه طالبان سولې ته راوصل شي څوک چې له داعش سره یوځای شوي دي. که څه هم افغان حکومت په دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د طالبانو غوښتنو منلو ته لاره هواروي، خو بل پلو ملا منصور ویلي د افغانستان اساسي قانون دی د شریعت او جهاد په رڼا کې ترتیب کړی شي. په عین حال کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل ټول پام د طالبانو سره خبرو ته اړولی. جنګ سالاران او د مخدره موادو مافیایي ډلې بیا هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت او سیاسي پروسه لا کړکېچنه کړي.
دا مشال ریډیو په خبرونه کې د دې غړي اخیری ریپورت او دا غي نه پستر ته روښانه مستقبل خبرونه لرو او ریډلې مهروي. کورمکه د تعلیم محکمې یو شمېر کسان داسې دي چې درې کال وړاندې برتی شوې دي خو نه نوکری په خېښونه ورته تنخواګانې ملایويږي. دوی احتجاجونه کوي او د تعلیم د محکمې د ځینو غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دې په خې کړې شي، د دوی تنخواګانې دې په وخت ورکړل شي. زمون خبريال طارق اورګزی په دې رپورت کې بواوري چې ماتل شو کسانو د اندېښنو او د هغوی د غوښتنو په جواب کې د تعلیم محکمې مشران سوای راځي چې په ګډه ورته وښو.
په کورمه کې معطل شوي د تعلیم محکمې یو شمېر ملازمینو د خپلو نوکریو د بیا بحلېدو غوښتنه کړې ده. د معطل شوو ملازمینو په خبره دوی په داسې حال کې د نوکریو نه لرې کړي چې خپلې نوکریانې د پخولو او تنخواګانو لپاره د درېو کالو نه په احتجاج وو. محمد صدیق په نوم معطل شوی یو ملازم مشال لډو ته وایي درې کاله وړاندې برتی شوی وه چې په هغې کې تعلیم محکمې د اوو دېرش کسانو نوکریانې پخې کړې او نو ټولې د نوکریو نه لرې کړل.
انکوائری ڈپارٹمنٹ کڑی و پارٹ سیکریٹریٹ کاغذ کی چیری مو مطلب ٹرمینیشن مو انمیریٹ ہو نو بیا مو پہا کی بوندی تو ٹرمینیٹ کڑی ہو وہ کاغذ کی مو ٹرمینیشن نوی مطلب انمیریٹ نو نن بے مو چنگی تین سال سرویس نہ بعد مو ٹرمینیٹ کی ہو.
دبلی امین اسمی سخی اکبر چ دو کوچی پ سرکاری سکول کے کلرک دے وای خپل ڈیوٹی پ بندے سرا کولا خو نہ پوہی گی چ بیا والے دنو کرے نا لری کڑو
مو ددری کولو کی دی دکانو لا قرضی کڑی دی 3.5 لاکھ روپے مو بندے
د دغه مسالې په اړه د تعلیم محکمې مشر چارواکی مجید ګل مشال لډیو ته وایي ډیر شونه زیات کسان داسې دي چې هغوی په دې ماتل کړي دي چې برتی د تعلیم محکمې د پالیسي مطابق نه وه.
یا د دو سرٹیفیکیٹ چې د چا ولا فیک ان بوګس وو د دې لکه انکرانی وشول نو دو درو کې د پوینټ ورټ فور د فیلیګیشن وې د خلاف نو حکومت سرکار او سر خچا سره ظلم نه کوي خو لکه فریکل خو دو کې انکوایری روانه وته کله انکوایری او شکی روانه وي نو ته هغه ته تنخوا ورکوي نه شي.
واضح دی چې 2013 کال د جنوري په میاشت کې د کورمې د تعلیم محکمې د اتوش په تو کسانو برتی کړي وا چې ورسته بیا په دې کې د انکشاف وشو چې دغه ملازم مینو د برتې په وخت درغلي شوې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته اوغوګي اوس وخت را رسیدلې ده د روښانه مستقبل. ځینې ځوانان د تعلیم پر مهال هغه وخت د مشکل سره مخ کیږي چې په خپلې وښو باکې زده کړې کول غواړي او مور پلار یا کورنۍ بل شوبې ته زده کړو ته مجبوروي. د دې لوجې د ځوانان په مستقله توګه د ستونزو ښکار شي چې نه یوازې وخت یې ضایع شي بلکې د خپلې خوښې په شوبه کې د کار کول نه هم محروم شي. تفصیل په روښانه مستقبل کې واورئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کایوی خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمی ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بل خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې ک د تعلیم مقورته ملاو شي، نو بیا ورته دا نوې معلومه چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه سانګه کې بریالي کېدل شي. په دې سلسله کې یو لوی ذمہواری د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په آغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپلې کورنۍ په خوخه د تعلیم شعبه خوښولو ته مجبوره کولی شي. د روښانه مستقبل په پروګرامونو کې چې موږ څومره کامیابو خلکو سره خبرې کړي، هغوی کې زیاتره د دې مشکلاتو نه تیر شوي دي او وخت یې ضایع شوی دی. دې لړ کې مو د پولیسو د یو جګپوړي چارواکي او د جرایمو د علومو کارپوه فصیح الدین سره خبرې کړي چې که څه هم دا مهال یې په خپله شعبه کې لوړ مقام ترلاسه کړی، خو وایي چې دې لړ کې په خپله هم د مسلو سره مخ شوی دی او زیاتوي د تعلیم په سلسله کې دا یوه داسې مسله ده چې صرف خبر تیا او پوهاوی ختمول شي.
دا په دې ملک کې یو بدقسمتي ده. زما والد صاحب چې هغه یعنی بخیاری وي چې زما بچی دي ډاکټران او انجینران جوړ شي، ځکه چې دا هغې خیال دا و چې دا ورې شعبې دي. په هغه زمانه کې به اوس هم ډېرو حدو پورې د میډیکل شوق ډېر زیات وي چې هر سړی میډیکل ته زور کوي چې یاره ده دا بس د پیسو مشین به یو. خو په هغه زمانه کې به لږ خلکو دا وي چې د ساینس تعلیم ویلې، دا آرټس تعلیم به ورته لږ داسې ښکته ښکاره کېدو. یاره زه ساینس لویم، لکانو هم په یو بل باندې دا دغه کوو چې یار ما خو په ساینس کې داخله اخیستې او ته خو آرټس کې پاتې شوې، بلکې لږ د خندا نه به وتې چې دا خو ارټي دي آرټس وي.
نوموړی وایي خپلې کورنۍ په 12 کې د خوښي خلاف شعبې ته د تللو لپاره مجبور کړی وو او ځکه یې اول 15 کلونه د هغوی په خوښه تعلیم وکړو، خو د هغې نه پاس یې بیا د مقابلې لپاره تیاری شروع کړه.
زما دوه ماماګان ډاکټران دي او غټ سپیشلیسټان دي. نن سبا زما مشر ورور وی چې کله دوه ماماګان ډاکټران دي، زما په کور کوم دوه ډاکټران په کار دي. زما مشر ورور ډاکټر دی، داسې باندې اتفاقي ورته وایي یا په زور ورته وایي. ګنې زما خیال دا و چې زه به پی ایچ ډی کوم او زه به د اسلامي علوم او تاریخ او دا جدید علوم دا به ګورم، خو لیکن چې کله داسې زما ته پریوت ډاکټر دي خدای شته داسې په مجبورۍ باندې مې هغه امتحانونه ورکړي او د زړه د پاسه. خو چې کله ته خلاص شوم نو سر داسې چې کوم نوي کتابونه ګزار او نوي مې راواخست، دغه خپل مضمونونه چې څه سره چې مې دلچسپي وه.
دا راز اول فصیح الدین ام بی بی اس وکړو او د هغې نه پاسې د مقابلې امتحان کې برخه واخیسته او په پولیسو کې یې لوړه چوکۍ ترلاسه کړه. خو نه یوازې دا چې د ډاکټرۍ هغه 15 کلونه ضایع شول، بلکې دغه سیټ باندې یو بل قابل تن چې ډاکټر جوړېدل وایي اربان وو، هغه هم د دې موقع نه محرومه شو. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو، خو دلته اخلوی ولنډه دمه مشال یو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا ځل د هغو ځوانانو په مشکلاتو خبرې کوو کوم چې په خپل د خپل تعلیم د مستقبل په اړه د مور پلار او کورنۍ نه جدا نظر لري. یعنی دوی یوې شوبې ته تلل غواړي او مور پلار او مشران یې بلې شوبې ته مجبوروي. دا مسله څنګه حل کېدی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پښتنو کې نن سبا ډېر پوهاوی راغلی که یوې خوا ته مور پلار خپلو بچو باندې د خپلې خوښې تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوی کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بېلابېلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی، ابراهیم خان وایي:
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساينس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره. خو زما یو ماما و، هغه ماما دې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرۍ سبق ووایه.
نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته اف سی ما پری میډیکل کې وکړه. خو چې یو کال مې تیر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم. ما له خوند نه راکو نور ښه تکړه وم په کې خو خوند یې نه راکو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کول چې زما شوق کمپیوټر سره بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق یې ویم. هغې نه پس زه لاړم بیا ما بی بی اے کې داخله واخیسته.
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی. چې ما کله سی سي کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره راغلو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي ډاکټر کورس کوي بیا پلار به نن دغه رنګې لګي او چېره د هغوی له به یې خوند ورکو مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چې یاره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده. او که یو بل طرف ته ورته وګوري د ده دومره ښکلی ژوند دي خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته خخ کاری هماغه یې د بچی لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن ناف کولو دپاره هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چې او زما د ځي ذهن دومره دی دومره دی. خو بدقسمتي دا ده چې فیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښه وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي دا په لاس پیچکس رالي دا ډاکټر دی ډېر دي دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته اف ایس سی کړی وی مطلب اف ایچ ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې ڈی بی اے مې کړی وی. نو زما به بیس جوړ وی بنیاد به مې جوړ وی اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس هغې ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وایي خپلو مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسوو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جومات د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس خو مونږ د کورس کې داخله اخیستې ده. زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نه شم تللی چې سم ته بیا ته لاړ شم بیا ته د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړو چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا آسان شي. نو د دې دپاره مونږ دا دغه کوو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځایونه کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتې او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپله معلومات راجمع کوي او بیا هلکان د هلکانو سکولونو ته او جینکۍ د جینکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دې ځان کې دا تلاش کړي چې دغه څه سره شوق دی. هغه دې دنیا ته نه ګوري د خلکو خولو ته دې نه ګوري چېره یې دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زه هم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته روان وي هلته روان شي او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښوي په کار دې زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي مطلب دوی خبره نه کړي دوی ولا هغه شی راوړي. نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي پدې په اعتماد کې واخلي بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دي چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټر جوړیږي.
که نائن میٹرک لگا سائنس اخلی آرٹس اخلی لکه ما بابا په دغه باندې کړو چې لکه هم سائنس به اخلي لکه ما خپل شوق چې دغه آرټس کښې وو کریټیو دغه کنه چې لکه کریټیو څه وکړم بیا راشي لکه بابا را ویل چې نه ما لکه دغه وکړو سائنس ما واغستو بیا ایف ایس سي دغه بیا ما هم ایف ایس سي وکړو خو هیکم دا چې لکه ماکس ښه راغلو لکه بابا لکه نور شو چې لکه باسي ماکس ښه راغلو نه دې ښه ده چې ته بس میډیکل ته لاړه شي ما لکه بابا په ټیسټ هر څه وکړه لیکې لکه دغه هم وشو لکه ما خپل انټرسټ نه وایي کې چې لکه زه وکړم زما لکه خپل لکه دي کښې دغه چې ډیزاینینګ څه وکړم یا څو دغه اوس هم لکه زه دا کلچیز ملچیز او دا بیگز میکس دا جوړوم یا بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وومن بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دی خپل بزنس وکړم یا څه لکه زه که بیا زه بی بی اے ته راغلم که نه ان سائنسز ته
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپلو جینکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جینکو سکولونو ته ورغلي دي. دغلته زده کوونکي ماشومان د خپل مستقبل په هکله څه معلومات او ارادې لري؟ په دې پوښتنه نوموړی وایي
ډېر عمر لکه پیرنټس په دغه باندې چې که مونږ کوو لکه مونږ پیرنټس چې څه غواړي مونږ هغه کوو لکه څو به خپل انټرسټ بدل شي ویل چې لکه زما دا زه که زه انټرسټډ یم یا زما دا کار کولی شم لکه آی هغه وکړي د مجارټي ټول چې دي همدا کوي چې لکه زه میډیکل وکړم انجینیرینګ وکړم یا ایم پیرنټس غواړي زه هغه وکړم لکه دا چې مونږ ورته وویل چې لکه ستاسو څه کې انټرسټ دي په کار کې تاسو هغه وکړئ تاسو کم کې چلیدی شئ تاسو کم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکړئ لکه مونږ بیا کاونسلنګ کوو لکه تاسو دا کار دي تاسو دا کې انټرسټ دی تاسو دې دې فیلډ ته لاړ شئ دا فیلډس کې وکړئ دا کورسز وکړئ یا څه وکړئ.
سندس شجاعت وای مور پلار او معاشرې ته هم پکار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغې تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی ښه کولی شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا ځل د هغو ځوانانو په مشکلاتو خبرې کوو کوم چې په خپله د خپل تعلیم د مستقبل په اړه د مور پلار او کورنۍ نه جدا نظر لري، یعنی دوی یوې شعبې ته تلل غواړي او مور پلار او مشران یې بلې شعبې ته مجبوروي. دا مسله څنګه حل کېدی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
اجالا یعنی رڼا نومي تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکۍ شامل دي چې په خپله د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشتوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوي دي او داسې سبق یې ویلی چې نه یوازې د هغوی خوښ نه وو بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامي مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې څخه پخپلم شکار شوی یم چې زه کله میټرک ته لاړم نو زما څنګه والدین چې دي هغه انپڑھ دي زما نو والده صاحب سبق ویلی نه مې والد صاحب نو زما د رهنمایي دپاره څوک داسې کس نه وو که نه چې دا زمونږ داسې نو استاد مونږ ته داسې لار خوړی چې تاسو کې کوم ابیلیټیز دي یا کوم شیستا خوښ دی نو هغه طرف ته لاړ شه. نو داسې څوک کس نه وو چې ما ته په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو په هغې کې ما 73% مارکس اخیستي وو هغه د هر یو په کالج کې د انجینیرینګ او د میډیکل د اسو لپاره په داخله لپاره خو په اسانه مونږ داخله مېدا خو هغه رهنمایي زمونږ نه ونه داسې یو ځای تلم چې ما کمپیوټر ساینس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ما ته چې نه دا کمپیوټر ډېر ښه شی دی او هغه کې ما خپل ځان ته نه کتل چې زما زه نه داسې ما بیا ایس سی وکړه چې کله ما ایس سی وکړه نو کمپیوټر ساینس والا کې چې ما د خلکو په خوښه اخیستو نو په هغې کې زه دومره کامیاب نه شوم زما هغه ایس سی نه ما صرف پاس مې کړه.
اسماعیل خان وای د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشتوالی یې لویه مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې دی زمونږ کار ډېر زیات ستاندې کوي ډېر وی څنګه چې تاسو کار ډېر زیات ښه دی او اپریشیټ کوي او خبره داسې ده چې مونږ لم په کار زمونږ د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو نو هغه مونږ ته نه ملاوي کې زه چې سکول والا خو د ماشومان مور پلار مونږ نه نه غواړي او مونږ سره ما ماشومانو ته وکړو ماشومانو ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځان خوښوي او مونږ داسې په ډېر سکولونو کې وکړ چې په هغې کې سرکاري سکولونه هم دي او پرایویټ سکولونه هم دي په دې کې هغې کې مونږ لاړو او مونږ دا خبر ورسوله او مونږ ته چې مسله راپېښه هغه د مطلب چې مور پلار د یو ماشوم چې دی هغه به صحیح توګه باندې د هغې رهنمایي وشي او هغې ته معلومات ورشي چې نه چې بچی کوم قابلیت پکې دی د هغې مطابق هغه بچی کو تاسو یو لارې ته ورواچوي نو په هغې کې به هغه په ورځو په سیکنډونو کې ترقي وکړي نه چې هغې لارې چې ستاسو د خوښې مطابق یو ماشوم والي.
نو موړي نامو پختلی تاسو چې سکولونو ته ورځئ نو طالب علمانو ته څه مشوره ورکوئ؟
زمون پیلنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو شي په زندګۍ کې کوم ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به مونږ غیته وایو چې دا میټرک نه بس تاسو یو د زندګۍ یو اهم مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پیشي لپاره یو لار خو خوې چې پای کې مختلف متل لارې دي نو مونږ یو ماشوم ته دا هر کس نه وایو چې ته ډاکټرې ته لاړ شه انجینرینګ ته لاړ شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې مونږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه شي ته لاړ شه
اسماعیل اخونزاده زیاتوی د یونیورسټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کول شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربیت کې په کار راولي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.